السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شوروي هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که چیرې جدي تعقیب سي په واقعیت بدلیدای سي. نن د شنبه د لړم یا عقرب 28 د نومبر 19 اجمل ان خبرونه په خبرونه پیلوي.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې. بل خو طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړ پوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ولسمشر ټرمپ ویلي دي د جمال خاشقچی د وژنې له هغه غږیز فایل څخه خبر دی چې په دې وروستیو کې د ترکیې لخوا د امریکا او ځینو نورو متحدانو سره شریک شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد له خولې ویلي چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره زمینه برابروي او په دې برخه کې د اسانتیا برابرونې کې رول لري. له ښاغلي غنی سره په دې لیدنه کې د امریکا د استازي زیاته کړې چې د سولې د بین افغانی خبرو اترو لپاره تربر هر وخت خزمینه برابر شوی. ارګ دا هم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان د ستراتیژیک دوست په توګه د افغانستان حکومت او قوانینو ته درناوی لري او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوی چې سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. نوموړي ویلي چې د افغانستان بیلابیل اقشار په چټکه توګه د بین الافغاني مذاکراتو د پایل هیله لري. اخوا طالبانو تایید کړ چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړ پوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي. په دوه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري د خبرو له چهارشنبې څخه تر جمعې پورې دوام کړی چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د سولیز هواري پر لارو چارو راڅرخېدي. مجاهد په ویلامې کې ویلي چې د مذاکرات ابتدایي وو او کوم توافق پکې نه دی شوی. نوموړي د رسنیو هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګوندې وسلوال طالبان د موقت حکومت رامنځته کېدل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون کابل کې خبريالانو ته د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو په اړه په احتیاط خوشبيني وښوده. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چانز عملیات پیل شو. د عملیات تیر ورځ پایته ورسیدل. د دغه عملیاتو په ترڅ کې په بشپړ توګه د مالستان ولسوالۍ له د وسلوالو مخالفین څخه پاک شو. د عملیاتونو په ترڅ کې دا بیا او په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دی او تر دې شو ډیر نور ټاپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. یو وشتنه امنیتي ځواکونه او د ولسی پاسونو کسانو تام البته تلفات وشته چې شهیدانو شمیره ټول ټال او کسره او پات نورم چې څوارلس کس کېږي هغه ټاپیان شوی دي چې اکثریت د ولسی پاسون کسان دي.
بل لور ته د وسلوالو طالبانو له خوا منل شوی چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلی دي. د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي د سیمې له قومي مشرانو سره له سلام مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغه ولسوالۍ له سیمو نه په شا شوي خو د وراوختي مرګ شوبلې خبرونه بې بنیاده وبلل. بلخوا د غور امنیتي چارواکي وایي د غور هرات پر لویه لار نه څرګند وسلوالو درې تنه مسافر وژلي. د غور د امنیتي قمندانۍ د امنیت امر سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي مسافر د رایکونډي ولایت اوسیدونکي و چې غور ته روان و. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د تا د سعودي خبريال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوی خو د پخپل هغه نه دی اوریدل. جمال خاشقچی د 13 اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وشل شو. ترکیه، امریکا او خپل نور لویدیزو متحدانو ته هغه ثبت شوي غږونه او نور شواهد سپارلی چې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقجي د وژلو پر مهال ثبت شوي. ډونالډ ټرمپ پرون فاکس نیوز ته وویل چې د ثبت شوي غږ په اړه پوره خبر دی. د نوموړي په وینا ثبت شوی غږ ډیر ویرونکی او له تاوتریخوالي ډک دی. د امریکا استخباراتو ویلي د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، خو سپینه ماڼۍ وایي تر دې مهاله دا ارزونه نشي تاییدولی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جیرمهان نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر کوي او له ایراني چارواکو سره به د دې هیواد او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال د اټومي موافقې څخه په تیر اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جیرمهان د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیرې اونۍ په خپل رپورټ کې وویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی، خو امریکا پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړی دي. دا خبرونه
تاسو آزادی رادیو ته غوږی یاست. د سولی علي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولی هڅې به بالاخره رنګ راوړي.
دا په خپل ټول هغه شرایط دي چې سړی سپېڅلې د نړۍ سره برابرۍ دي. مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره څه زیات کار روسیا
په افغانستان کې د سولې پخلاینې د ټوکېدلې هیلې په اړه مو د یو سیاسي جریان مشر ژغولې.
دواړو خواوو ته یو نو د دیت څه دی په دې اعتبار باندې
د افغانستان حکومت پر اسلام آباد د واشنگتن د بندیزونو غوښتنه وکړه.
غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو کولای شي چې په خپله خاوره کې د توریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي.
یو نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د یمن پر مسله راپور خپرو د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه جامه اوریدلی سي. دا افغانستان د سولې علي شورا وی هغه هیله چې د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته دوی ته پیدا شوی که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدل سي. د دې شورا مرستيال نن ازادي راډیو ته ویل دا معقول کار دی چې د جمهور ریاست تر انتخاباتو مخکې افغانان پر یو ټغر سره کښېني. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي دوی د سولې د رواني پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. تفصیل له یوسف خان زادران څخه.
ورسته لاغی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوری ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبینی څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیات تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزو حل جدي تعقیب شي، شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت را ټوکی دلی، نوموړی په جواب کې ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا د یو خونه د امریکای د حکومت زوره توجه او د بل خونه د طالبان او د یو شخص چې موږ خبري هلته کوم چې یو د امریکایانو سره خبرې ته دا خبرې وشوه. نو بیا زوم چې بیا بل خبره نشته چې دغه په اړه د رسول خبره وزه. دا په خپل ټول هغه شرایط چې سره سپیکول شي زمینه ته برابرۍ دي چې مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره څه زیات کار روسیا.
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره یې له نږدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کار ګڼي چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تېره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسې او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي، خو د هیله څرګنده کړه غوربه دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې راپورونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې دوی یو لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14، 15، او 16 نیټه له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. که څه هم ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ د انتخاباتو پر ځنډ، موقتي حکومت، اوربند او ځینې نورو موضوعاتو عملیاتو بحث شوی و خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره پولیسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
ار ها غسلها چې د افغانستان زمنګستاسي هغه اسلامي او ملي ارزښتونه د پکې درناوي کوي. دلته زیاتره وکیل شهبانو مې یاد کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي ځکه چې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بدبختانه د څلويختو کلونو نه موږ د پردیو د دسیسو ښکاریو.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان به چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیوال ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه.
ومردل چې د سولې علي شورا وی هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړي که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدل سي. بل خو د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزيشن غني وایي چې د سولې روانو هڅو ته خوشبينه دي. د دې سیاسي بهیر مشر انور الحق هدي ازادي رادیو ته ویل له روانو هڅو ښکاري چې د سولې هڅې ډیالوګ ته داخلي سي او شکل لوري هم جدي ښکاري. یوسف خان زدران ورڅخه پوښتنه کړي چې د سولې روان بهیر څنګه ارزوي.
دی امریکای جدیت تر دې اندازې پورې دی چې ممکن لږ غیر عنعنوي قدمونه په دې لار کې واخلي. امتیازات ورکولو په خاص سر حزم ستدا نه ټاکي او د طالبان لخوا ځنه هم داسې ښکاری چې هغوی هم سولې ته تمایل دي چې مشخص پیشنهادونه لري. خو په عمومیاتو کې غږېدل دواړو خواو ځنه یو نو جدیت ستدا په دې اعتبار باندې
حدیث. طالبان هم د امریکایي اساسو سره لیده کاته تایید کړي دي وی اعلامیه په خبرولو سره. له دې وروسته د پروسه باید کوم پړاو ته داخله شي؟
ښاغلی خلیزاد پس د دوی سره خبرې کوي څو موضوعات دي. نظام آینده مهمه خبره ده چې کوم مشخصات پرې آیا دا به اوس کېږي او که بند نه به وروسته دا خبرې څه ده کېږي. یعنې هغوی اساسي قانون کې یو څه تغییرات څه راولي او هیله دی چې هغه تغییرات داسې نه اوسېږي چې بالکل دغه نظام په سلو کې سل یا په سلو کې 50 د حتی له منځ څه دوي شي بلکې یو څه تغییرات بس ممکن پکې راشي. اما باید داسې هغه تغییرات نه اوسي مثلا جمهوري نظام او ديني سیاسي حقوق چې خلکو ته ورکړل شوي دي. مهمه خبره دی غو وتل دي د قوم بین الملي قواوو وتل دي. دا یو مشکله خبره ده. دې باندې به دوی څه غږیږي؟ راتلون کې زحمت باندې به څه غږیږي؟ دا موقته اداره به څومره کوم هغه بلري په اصطلاح کوم مخه بلري کوم اهداف بلري. دا مهم او مشکل موضوعات دي چې دوی په مخ کې لري تر څو پرې یو جامع توافق
دوره شي. حدیث عبدالله پکور د نن رئیس جمهور د سیاسي مشرانو جهادي مشرانو نور د ټولند نور وګړو سره لید کاته پیل کړی دي. تاسو هم لنګدې شاید وي دغه موضوعاتو فکر کوئ دا د سول د پروسې سره څومره مرسته کولای شي؟
کېدای شي مثلا رئیس جمهور مو غواړي د خلکو نه معلومه کړي چې په اصطلاح سری کرخی کومی دی کوم جوی کې صدا کوم شایان دی سپرې کې خلک حاضر نه دي چې طرف مقابل ته دا امتیاز ورکړي او د څه د تیر شي. زما په عقیده حکومت ته دا خبره باید څه د ودرې کاله مخکې پاله.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق هدی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت د پاکستان پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو د هر کلی ترڅنګ پر اسلام آباد د واشنگتن د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وی تر هغې چې پر پاکستان بندیزونه ونه لګول سي دغه هیواد به د تروریستانو له پاللو لاس وانخلي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی پر پاکستان د میلیونونو ډالر د مرستې له بندیدو سره دغه هیواد تر اوسه د تروریستانو له پاللو لاس نه دی اخیستی. د اجرایه رئیس دویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان پر پاکستان د مرستو له قطع کېدو هرکلی کوي او باید په یاد هیواد نور ډیر بندیزونه هم وضع شي.
کوم فشارونه چې ایالات متحده امریکا پر پاکستان راوړي دي خصوصا د مرستو د بندولو په برخه کې موږ د دې هرکلی کوو او غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولای شي چې په خپله خاوره کې د تروریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي. تر څو چې دغه پټنځایونه له منځه یو نه وړل شي او له طالبانو څخه او له نورو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ قطن شي موږ په افغانستان کې دایمي سول ترسګی نه کوو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ 13 ورځ پر پاکستان د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې له بندېدو دفاع وکړه او ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی او حکومت یې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره مرسته کړې وه چې په یوه نظامي ځای کې پټ شي. ټرمپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې ابټاباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مه میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان فوز ویجاړ کړ. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکوي. ده وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان وژني. ټرمپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تورستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. افغان حکومت هم بیا بیا ویلي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان دولت وسله والو مخالفینو ته پناه ورکړي او هم دوی یې تجهیزوي. که څه هم پاکستان څو ځله د تورستي ډلو پر وړاندې د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی خو افغان چارواکو دا عملیات دوی ته چل ورکوونکي بللي دي. د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو او افغانستان ته د سفر له اعلان وروسته یو شمیر افغان سناتوران وایي چې د نه همکاري په صورت کې امریکا باید په پاکستان د نظامی حمله انتخاب هم د میز په سر ولري. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی د پاکستان پر وړاندې باید بندیزونه او نظامی اقدامات سل په سلو کې تر پلان لاندې وي، تر هغې چې په پاکستان کې شته وسلوال بي وسلې نشي او په تروریستي مرکزونو حملې ونه شي. زه فکر کوم د افغانستان او نړۍ ستونزې نه حلېږي. ښاغلی فیصل وایي پاکستان د افغانستان او امریکا پر وړاندې دوګونی سیاست کوي چې نور باید پرې باور ونه شي. د ده په وینا پر پاکستان د بندیزونو وضع کول به د دې سبب شي چې بالاخره د هغو هیواد خلک هم په خپل حکومت فشار راوړي تر څو د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي.
د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې د رایو بیا شمیرنې پر مهال شفافیت په پام کې ونیسي او د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پر ټاکلي وخت اعلان کړي. د دې جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو وروستي نتایج هم باید پر ټاکلي وخت معلوم سي. ناجیه صفی یو نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنې پر مهال شفافیت په نظر کې ونه نیسي د انتخاباتو پایلې به خلکو ته د منلو وړ نه وي. د دغې جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ټینګار وکړ چې د انتخاباتو پایلې باید په ټاکلي وخت اعلان شي او د رایو بیا شمیرنې پر مهال باید شفافیت په پام کې ونیول شي.
د انتخاباتو د کمیسون نه غوښتنه دا ده چې توجه وکړي، کما باز شماری چې کیږي په دې کې باید شفافیت ته توجه وشي او کم تقسیم اوقات چې د انتخاباتو کمیسون ورکړی ده امید دا ده چې د تقسیم اوقات لمخې په خپل وخت باندې هغه ابتدایي نتایج اعلان شي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې لپاره چې د ولسی جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ رامنځته نه شي کمیسون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د خپلو ټیمونو شمیر له 200 ته لوړ کړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د دوشنبې په ورځ وویل کمیسون ژمن دی چې تر راتلونکو ورځو پورې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
تر دې دمه پورې اویا ټیمونو په دې اړه باندې کار کولو، خو تاسو پوهیږئ چې باید د خوست تر لسمې پورې د کابل ابتدایي نوملړ اعلان شي. نو په دې منظور باندې کمیسیون اوس د اویا ټیمونو تعداد 200 ته لوړ کړی تر څو وتوانیږو په دغه موده کې دغه بیا شمیرنه ترسره شي، تفتیش ترسره شي او ابتدایی نوملړ هم اعلان کړی شو. تر اوسه پورې د 200 محلونو رای شمیرل شوي دي او دغه لړۍ هم اوس هم دوام لري.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 22 ولایتونو د بایومټریک دستګاو معلومات د اطلاعاتو بانک ته ور اضافه شوي دي او هڅې روانې دي چې د کابل ولایت د مرکزونو د رایې د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند غبرګونونه راوپارېدل او همدا غبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای چې په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسون د ګوندونو او نوماندانو لاسته سازیو پرته رای شمیرنه پیل کړي چې چه دا قانون خلاف عمل دی.
موږ د کیفیت لاس نه د خلرو کمیسون بیر د چې د کندونو او د کاندیدانو سالون کې پروسې کې وو چې خصوصا قبل کې دوی دغه لړۍ پیل کړې ده چې دا خلاف د قانون ده چې دا خپله د موږ پر اندېښنې وړ ده ځکه دلته د کاندیدانو د استازو او د ګوندونو استازو حضور نه وي. هغوی ځینې اخلي پروسې کې سبق کولی شي په ډېر سادګۍ باندې هغوی پروسه د بایکاټ کړي او کمیسون
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تر دې وړاندې ویلي که کمیسون پاکي او ناپاکي رایې سره جلا نه کړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي رایې شمیرنه د سارونکو په حضور کې ترسره کیږي او کمیسون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د غزنی دولتي چارواکي د دې ولایت د مالستان ولسوالۍ د لسو ورځو پر لپسې جګړو وروسته خبر ورکوي چې په بشپړ توګه له وسلوالو تصفیه شوې ده. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه نور حال راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغې ته یې درنه مرجوب له هم وراړولې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو ورځو له جګړو وروسته د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د ګډو افغان ځواکونو او محلي پاڅونوالو له لورې عملیات ترسره شوي او د دغه ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې دي. نوري زیاتوي د دغه جګړو په ترڅ کې سلو تنو وسلوالو او شلو تنو امنیتی سرتیرو او پاتونوالو تمرجوبله او شتیده.
په مرسان ولسوالۍ کې چې لتیرو شاوخوا لس ورځو رئیس وسلوالې نشتې او د مخالفینو هلته بریدونه ترسره کړي وو او وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي. دغه عملیات تېر ورځ پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له دې وسلوالو له مخالفین څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر نور ټپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. او دغه راز یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمیره ټول ټال اوه کسه ده او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته وسلوال طالبان هم مني چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلي دي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سیمې له قومي مشرانو سره له سلا او مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه پر شا سوي دي خو د وراوښتې مرژوبلې خبرونه یې بې بنیاده وبلل.
په یمن کې د حوثي یاغیانو یوه مهم چارواکي د جګړو کمولو ته تیاری څرګنده کړې او ویلي دي چې د ډله به د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې بندې کړي. دا په اصل کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی د سولې د خبرو د چارو د سمون لپاره یمن ته روان دی. احمد تکل او نور جزئیات.
د حوثي یاغیانو د عالي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي چې د یمن له مهمو سیاسي شخصیتونو څخه دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د ډډاله د یمن له ټولو رسمي ګوندونو غواړي چې د اوربند غوښتنه وکړي. هغه له حوثي وسلوالو غوښتي دي چې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندي کړي. الحوثي وویل د یمن ټولو رسمي ډلو او ګوندونو ته بلنه ورکوم چې د یرغلګرو هیوادونو پر وړاندې په جګړه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندي کړي څو د یمن د اشغال او د محاصرې د دوام لپاره له مقابل لوري څخه پلمه واخلو او په عین حال کې په ټولو جبهو کې هر راز پوځي عملیات بندوو څو سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ له منځه ولاړ شي. علي الحوثي وویل د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو له بندولو د هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د استازي د هڅو ملاتړ وکړي او خپل نیک نیت څرګند کړي. هغه زیاته کړه چې د دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو له استازي سره تماس ټینګ شو او هغه ترې وغوښتل چې د توغندیو او ډرونونو په وسیله حمله بندي کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس د جمعې په ورځ وویل دی په پام کې لري راتلونکې اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې سنا ښار ته سفر وکړي څو په سویډن کې د سولې د کیدونکو خبرو لپاره تیاری او د سمون چارې بشپړې کړي. ګریفیتس په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د سولې لپاره پلان یې ناکام شو ویلي وو چې هم د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن حکومت او هم حوثي یاغیانو د یوې سیاسي حل لارې لپاره کار ته نوې ژمنې کړي او ټینګ ډاډې ورکړی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به ګډون کوي خو د دې خبرو لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په یمن کې جګړو تیرونی وروسته له هغه زور واخیست چې نخته د سری بهیرې پر غاړه پراته بندري خار حدیده ته ورسیدلې. دا خار تقریبا د ټولو هیوادونو د تجارتي مالونو او د بشري مرستو د رسولو خورا مهم بندر دی. حوثیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا او حدیده خار ونیول چې په نتیجه کې سعودي عربستان او متحدانو یو کال وروسته د حکومت په پلوي په یمن کې مداخله وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې له هغې نیټې وروسته د یمن په جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او له همدې کبله ملګرو ملتونو دا تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ بللی دی. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې تلفات ښایي تر دې 15 چنده زیات وي.
په نړۍ کې د شکرې ناروغۍ په اړه د پوهاوي لپاره تېره اونۍ ځینې هڅې پیل شوې. نور له عصمت څاروان څخه اوري.
تیره اونۍ د نومبر 14 د شکر یا دیابت نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت په نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي هڅه وشوه. د شکر د ناروغانو یو لوی شکایت دا دی چې په پښو کې زخمونه پیدا کیږي او عموما یې ټپ په اسانه نه رغیږي. اوس په امریکا کې یو ډول بوټونه جوړ شوي چې د دیابت د ناروغانو د پښو ټپونه رغوي. دا بوټونه چې د متحده ایالاتونو د انډیانا ایالت د پوردو پوهنتون څیړونکو جوړ کړي د شکر په ناروغۍ د اخته کس د پښې ټپ ته اکسیجن رسوي چې له کبله یې ټپ شکی شي. د بوټونو لاندینۍ برخه یا تلی اکسیجن زیرمه کوي او پاسنۍ برخه په لیزري بڼه سوري شوي چې اکسیجن د پښې هغې برخې ته ورسوي چې ټپي شوې ده. د ګرځېدو په ترڅ کې د بوټ پر تلي فشار راځي چې لکه بلې په منظم ډول اکسیجن د بوټ لمن څخه راوځي او د پښې تلي او ټپ ته رسیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، زه د لوید لوګر نه خبره کوم. وړو 1500 روپۍ بوجي سوي د پلوګار کې او ګاز جک سوي د دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانه خي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. به سروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو د خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانه خلی په ولو او په ګاز په دې شیانو. نور والسلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده. تلانجی روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو سفارت ته ورځو، پاکستان ته دي چا مریض یا چا کاری ته ورته 300 نه پار دي. دغلته کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکړې له لاسه دي نه سي کیډکې ته دي ورولي وای. دلته جمع کا انور خواران مریضان والا دي ولاړي. که 500 روپۍ ورنه کې 3000 روپۍ ورنه کې 500 لغه کې دی موي کنزام درته کې دي. عزتي زنانه په سره دي، عزتي دي کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یعنی دا دفتر باندې به خېره را په سپورټ دور کوي ورک دي سي ادا دي سي کې په لمبر دا ور کوي. سلام
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او به له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلور ښکارانه غني زئی یعنی د جنگ موږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک. ځکه دا جنگ موږ خلاص دا د اتویش زر او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي. نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو سروي شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
د افغانستان د سولې